is the whole.
PL Studio. غرمنی خبری خبرونه.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سپې په دې خبرونه کې. په اسلام آباد کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو یو ورځنۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ورو روانې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمه نیول د افغانستان خلکو سره یوه لویه جفا ده.
نن د جوزا په څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي، خو آیا ښځې په دې ورځ خبره دي؟
د مور د نړیوالې ورځ ما اورېدلې ده، خو لیدلې نه ده چې څنګه لمانځل کیږي او څنګه لمانځل شوله.
د نړۍ د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړی دی مخه نیسي. او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شدي اوریدل مه هیروي. تاسیز مجرغلا ازادي رادیو او ری د مهمو راپورونو تر اوریدو مخکې ورځو لسفی ولاس تنکزي څخه مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی، نن د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه ده، په افغانستان هم بحث کیږي. د غبرګولی څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده، او د برمال لریکړی شوی رهبره آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. پوره خبرونه. د ناتو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې غونډه لري. دا د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان یو دیرشمه سرمشریزه ده چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن نیولې د ناتو د ټولو غړو هیوادونو مشران، دفاع او بهرنیو چارو وزیران پکې برخه لري. تمه ده دوی د ناتو اړوند مسلو له هغې ډلې ټولیز امنیت، اوکراین او ځینو نورو سربیره په افغانستان کې د ناتو په ماموریت او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. ناتو ژمنه کړې چې په خپل ملکي حضور سره به د افغانستان د دولت او خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان یو عالی رتبه هیئت د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته رسیدلی. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي دغه هیئت د یکشنبې په ورځ د افغانستان، چک او سلواکیا د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره پراګ ته ورسید. د سفارت د اعلامې له مخې د هیئت په ترکیب کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي شامل دي. دغه هیئت د غبرګولي څلورویشتمې نه تر شپږویشتمې د افغان، چک، سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق د واویا کلونو په عمر لدې نړۍ سترګې پټې کړې. جمهوری ریاست نن په یو اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکلي، ارواښاد مستاق کلونه کلونه د ژورنالیزم له لارې د مظلومو افغانانو غږ پورته کړی. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د نبی مستاق مړینه یوه ضایعه وبلله. نبی مستاق چې لیکوالي هم کوله او د ژورنالیزم په ډګر کې کلونه کلونه دنده ترسره کړې، د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. په افغانستان کې نن د غبرګولي څلورویشتمه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کیږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې هر کال د غبرګولي څلورویشتمه د مور د ورځې په نوم لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښۍ کوي. اخوا همدا افغان میرمنې دي چې تر ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون پر مهال مړه کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتیایي خدمتونو پر رسولو کې سوچاند خواله راغله، خو بیا هم په دې برخه کې ستونزې شته چې د افغان میرمنو ژوند ګواښي. د برمال ریکړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځې آسیا د دغه هیواد د ډیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانی ملکي رهبر آنګ سان سوچی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا راهیسې پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخامخ دی او هره ورځ په دغه هیواد کې د سان چی پلاویان مظاهرې کوي چې په دې موده کې لږ تر لږه 850 اعتراض کوونکي وژل شوي دي. او د نتانیاهو 12 کلنه صدر اعظمي پای ته ورسید او نفتالی بنت ځایناستی شو. د اسرائیل پارلمان یک شنبه ماښام تر اوږدو لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره د نفتالی بنت حکومت ته د باور رایه ورکړه. نفتالی بنت له اتو ګوندونو سره نوی ګډ ائتلاف جوړ کړی څو وتوانید حاکم ګوند او صدر اعظم ته یې ماته ورکړي. نفتالی ته 6 وکیلانو مثبتې او 950 منفي رایه ورکړه. نفتالی بنت او شریک یې یائیر لاپید به دوراني صدارت کوي. که د دوی ائتلاف کامیابه مخته لاړ شي تر 2 کلونو به نفتالی ځایناستی صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر وي او تر هغه وروسته به د صدارت چارې لاپید ته پرېږدي. د اسرائیلو پخواني صدر اعظم بنیامین نتانیاهو که څه هم پلویان یې د نوي حکومت مخالفه دي، خو په خپله یې نفتالی بن ته د بریا هیله وکړه او ځای ورپرېښود.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اسلام آباد نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو د یوې ورځنۍ ناستې کوربه دی. دا غونډه د سولې سیمه ایز انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان دو اړخیزو خبرو تر نوم لاندې جوړه کړې ده. په دې غونډې ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د سولې خبرې او جګړه دواړه یو مهال نسی کېدای. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري هغومره چټکې نه دی روانې لکه څومره چې ژمنه سوې وه. نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
اسلام آباد کې نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره غیر حکومتي غونډه پیل شوې. دا غونډه د سولې سیمه ایز انسټیټیوټ لخوا پیل شوې ده او دوه ورځې به دوام وکړي. دې غونډې ته د افغانستان لخوا حکومتي چارواکي نه دي ورغلي، خو یو شمېر سیاسيون او ترخوای ځینې رسنیز فعالان ورغلي دي. حضرت عمر زاخروال، غیرت بهیر، میرویس یاسینی، حامد ګیلانی، هارون نجفی زاده او یو شمېر میرمنې په دغه کانفرنس کې د افغانستان لخوا نه ګډون لري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم دې غونډې ته ورغلی. خغلی قریشی په خپلو خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ وکړل او ویل چې په یو مهال باندې جګړه او د سولې خبرې امکان نه لري. هغه له دواړو لوري وغوښتل چې د سولې مذاکراتو ته سره کښېني او جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي. هغه د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان اغېز ته هم اشاره وکړه او ویل چې هېواد یو پرامن افغانستان غواړي، هغه افغانستان چې پاکستان سره ښې اړیکې ولري او دغه ډول افغانستان د پاکستان په ګټه هم دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو جوړېدو لپاره به په دغه دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوونکي له خپلو سیالانو سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په برخه کې مهم نظریات مطرح کړي. هغه لیکلي چې د دې غونډې نه هرکلی کوي او تر خوا به یې د افغانستان سره د سولې، ګډون او د پرمختګ په برخه کې مهم نظریات تبادله شي. په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان پر خپل ټویټر باندې بیا د دې غونډې په اړه باندې لیکلي دي چې د دوه ورځني کانفرنس موخه په سوله کې د دواړو هیوادونو د شخصیتونو د رول په اړه خبرې کول دي. د لیکلي چې ګډون کوونکي به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره په وړاندیزونو باندې بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمن په دې اړه باندې څه نه دي ویلي او نه یې دا هم ویلي دي چې دا غونډه په څه ډول کیږي او آیا دوی ته په دې ګډون بلنه ورکړل شوې ده کنه. د افغانستان حکومت پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې یو اغیزمن هیواد بولیا وایي چې که دا هیواد همکاري وکړي افغانستان سولې ته رسیدای شي، خو له دې سره په خوا کې دا تور هم لګوي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه ډول چې اړینه ده همکاري نه ده کړې او تر خوا یې له طالبانو ملاتړ کوي. د ډلې ته یې پناه ځایونه ورکړي دي او تمویل او تجهیز یې کوي، خو د پاکستان حکومت او تر خوا یې طالبانو دغه تورونه په زلونو باندې رد کړي دي. افغانستان له پاکستان دا هم غوښتي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پیل شوي مذاکرات بیا هم هغه ډول چې اړینه ده پرمختګ نه لري. له تیرو 15 ورځو راهیسې چې دواړو لوریو پر دې ژمنه وکړه چې خبرې چټک شي، هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی او نه هم کوم غونډه شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر اغلی غلی پیغام کې لیکلي د دواړو لوریو ترمنځ اړیکې شته او کوخونه هم روان دي. خدا چې پایله به څوی او کله به راووځي څه نشي ویل کېدی. د دا هم لیکلي چې دوی له اختر راهیسې آمده دي خو مقابل ټیم لا هم نه دی تکمیل شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا وایي د سولې خبرو د پروخړولو لپاره هیڅ ډول بهانې ته اړتیا نشته. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحا کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونه د دوام لپاره پلمه نیول د افغانستان خلکو سره یوه لویه جفا ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترنګلې ښکاري. تر دې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر دې هیواد باندې سختې نیوکې وکړي او دا هیواد یې له طالبانو په ملاتړ باندې تورن کړ. په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د خغلی موهب پر وړاندې تونده ژبه وکاروله. افغان حکومت وایي که پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې عملي ګامونه وانخلي تر هغه پر دې هیواد باور نشي کولای.
و موریدل چې اسلام آباد نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو د دوه ورځنۍ ناستې کوربه دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر باندې هشټګونه جوړ شوي دي چې هدف یې داسې دی وایي افغان وژنه دې ودرېږي او په افغانستان کې دې د پاکستان نیابتي جګړه ودرېږي. او تاسې دا هم واورېدل چې په دوحه کې د دواړو لوریو چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره چی پلاوی دی د دوی د سولې خبرې هغومره چټکې نه دی روانې لکه څومره چې ژمنه سوې وه. اوس هم یوې بلې موضوع ته ستاسو پام را اړوم. د ترکیې ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازینی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته وکولای سي چې د دې هیواد په ثبات کې مهم رول ولوبوي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونی پرون یک شنبه بروکسل ته تر روانې دوه مخکې د استانبول په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وکړې. اردوغان وویل چې په دې اړه به د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې چې نن به په بروکسل کې د ناټو د سرمشریز ترڅنګ دوه په دوه تر سره کړي خبرې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډیر ژر له افغانستان نه ووځي او له کله چې دوی له دې هیواد ووځي هغه یوازینی د اعتماد وړ هیواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدینې په افغانستان کې له نږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دي. په دې معنی چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هیواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغه جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریه او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یوه ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالي مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دی په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي که نه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت پر اندېښنو سربیره په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیانو په تیره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو، متحدو ایالتونو، ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلي چې د افغان ملکي ادارو د جوړولو لپاره ملکي سلاکاران په دې هیواد کې پرېږدي، خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه ده روښانه. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشیزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه له خپلې همکارۍ څخه اورو.
له افغانستان بهر ته د غالیو د صادراتو لپاره د شپږ سلنه هڅون کې برسې کړنلاره ورسته شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغې هڅون کې برسې ته 160 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې چې د دغه وزارت له بودیجې ورکول کېږي. نوموړي وویل چې په دې سره به بهر ته د غالیو صادرات لا زیات شي. د دغې کړنلارې پر بنسټ کوم سوداګر چې له افغانستانه بهر ته غالۍ صادروي شپږ سلنه لګښت یې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ورکوي. وزارت وایي په دې سره به سوداګر وهڅیږي چې بهر ته د افغانستان په نوم او مارک غالۍ صادر کړي. دغه کړنلاره د افغانستان د اقتصاد عالي شورا هم تایید کړې ده. د افغانستان غالۍ د سیمې او نړۍ په کچه له ښه شهرت څخه برخمنې دي. د رپورټونو پر بنسټ اوس افغاني غالۍ آسټرالیا، جرمني او برېټانیا ته سول کېږي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې صادرات امریکا ته هم پیل شي. په بغلان کې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا لپاره د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شول. د بغلان د کرنې ریاست د مالدارۍ او د څارویو د روغتي خدمتونو امیر ډاکټر تاج محمد احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فارمونو د جوړولو موخه د کونډو بې وزلو ښځو په ځان بسیاي نه بدل شوې. د ده په خبره هرې کونډې او بې وزلې ښځې ته شپېته چرګان ویشل شوي دي. په دغه پروګرام کې 340 داسې ښځې شاملې شوې چې دا مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا پروګرام د کرنې وزارت د پرمختیایي پروګرام په چوکاټ کې د بغلان په مرکز او د مرکزی بغلان، دوشي، بنو، اندراب او د سلاب ولسوالیو کې تطبیق شوی دی. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې هرې ښځې ته 568 کیلوګرامه د چرګانو خواړه او وړیا واکسین هم وویشل شو. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1090 افغانۍ.
خبرونه مولا آزاد رادیو واوریدل. د نړۍ د اوسترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړي مخه ونیسي. دغه اووه هیوادونو چې د جی اووه په نوم یادیږي د غرض له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم چین وغانده. په دې اړه نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د آزاد بازار له اصولو سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د برېټانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادي فعالیتونه ګواښي د ګډو اقداماتو لپاره په خپلو کې سلام مشورو ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالات، کاناډا، بریتانیا، ایتالیا، جرمني، فرانسا او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کې ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقونو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه دې د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شینجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور او نور اقلیت مسلمانان دي، له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلن نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د بریتانیا د مستعمرې د وخت د یوه هیواد او دو سیسټمونو قوانین پکې جاري و او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلي اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ پر وړاندې د لویدیځ د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډېر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د مور ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو منځل کیږي، خو په افغانستان کې دا ورځ د خبرګولي په څلور وشتمه منځل کیږي. زموږ همکار د کابل د ګلفروشي کوڅې ته تللی، هغه ځای چې سلګونو کسان د خپل منډو لپاره د ګلو د ګیډي ډالۍ اخیستو تر ځایو دا راپور یې برابر کړی دی.
د جزا څلورستم هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. خوشته بیا ډیرې میندې چې له دې ورځې بی خبره دي، خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یو څنډه کې خپلو میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي. د کابل ښار د ګلفروشي کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړي ډالۍ رانیسي. د دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشي په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یوسم، ځکه دا ګل وړم کیدای شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي همدا ګل سره بیرته راځي شي. او دلته ډیر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپل دلته خاص نمود ورکوي او خاص نمود دی، او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مور جانته مې وسم.
مرزه چې و مور ته د خپل اولادونو لخوا د دې ورځې منځلو لپاره خوشاله ده، خو وایي د مور لورځ په داسې شرایطو کې منځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شی د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نو مور وایي کچېری جنگ جګړې نه وای او زمونږ بچا نه وای وزل سوي، هر ورځ زمونږ ورځ ده.
د مور ته نړیوال ورځ ما ویل نه خو لیدل نه ده چې څنګه لمنځل کیږي او څنګه لمنځل شول.
اجمل چې د کابل په نوی ښار کې ګل پلورنځای لري وایي کرونا او روان نامنې د مور ورځې نمانځنه پیکه کړې، خو بیا هم خلک دلته راځي.
دغلته راځي مونږ ته مشتریانه رقم ته راځي وزه مرسل ګل نه وزه ګلادین دی، خو چونکې چې اوس د کرونا د هغه دی او چې رسېدلی وزه کرونا دغه نو دسه مشتریان کم دي او فروشات به کوم څه خاص نشته نو په دې خاطر نو مشتریان راځي خو بس دسه کم کم نو
افغان مندي چې په اوسنیو شرایطو کې ډیرای د خپل بچیانو د ویر په ډغر ناشتي دي شاید داسې ورځو منځنه یې تر یوه بریده غمونه را کم او خوشاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رایت د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی وایي د مور ورځ هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه دا چې بچیان یې په خاورو کې خاخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده. اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کېږي، هغه میندې چې اولادونه یې وژل شوي، هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نشته، نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنا او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم. هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده. دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل شوي اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بېلابېلو پیښو کې میندې وژل شوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګېډۍ یخي وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
تاسی ازادي رادیو اوري وخت د افغانستان د غرمه 12:30 بجې کې دونکو دینن دوشنبه د خبرګولي 24مه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د جون میاشتې 14مه نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشریم چې دا برنامه تاسو ته وړاندې کوم او تخنیکی چارې را سره میر احمد صافی پر مخ وړي. اوس هم اردو د افغانستان چاپ ځینو مطبوعاتو ته کتنه.
هشت صبح رسپانی لیکلی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا د درېمې څپې له پیلېدو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. وړاندې راغلی دا وزارت هڅه کوي چې د نویو بندیزونو په لګولو سره د فشارونه راکم کړي، خو په وینا یې چې د اکسیجن نشتوالي لوی ستونزې رامنځته کړي چې لا هم نه دي حل شوي. د لیکوال په وینا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له سپارښتنو او هڅو سره سره لا هم دغه وزارت تېره ورځ د کرونا له امله د مړینې تر ټولو لوی شمېرې ثبت کړي چې خلکو ترمنځ یې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د لیکوال په اند که څه هم د کرونا ویروس د مړو شمېر تر هغه زیات دی چې وزارت اعلانوي، خو وزارت هڅه کوي چې له دې لارې خپلې نیمګړتیاوې او پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال همدارنګه انتقاد کړی چې حکومت د کرونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی او نوي محدودیتونه به د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونه نیسي. د لیکوال په اند لګول شوي محدودیتونه باید مخکې په پام کې نیول شوي وای او اوس چې په ټولنه کې دا ویروس په پراخه کچه خپور شوی دا ډول محدودیتونه اغېز نه لري. ورځپاڼې لیکلي اړتیا ده چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره نړیوالې ټولنې مرستې راجلب شي، که نه په وینا یې چې دغه سونامي کنټرولول به ناممکن. مسیر ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې پرانیزي او دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د یو پلان پر اساس کار کوي چې د افغانانو د ممکنه تېښتې په صورت کې پوره چمتووالی ولري. وړاندې راغلي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د جګړې شدت، کرونا او وچکالۍ له امله رامنځته شوی بحران د کډوالۍ د زیاتېدو لامل ګڼل کېږي. د ورځپاڼې په وینا چې په سیو کې جګړو سخت زور اخیسته او خبرې اوس له ولسوالۍ او ښارونو ته رسیږي. د دغه ورځپاڼې په اند که جګړه ښارونو ته راکډه شوه نو په شدت سره به د بې ځایه شویو شمېر زیات شي. د ورځپاڼې په وینا ګاونډیو هیوادونو ته ورتګ ذلت دی او افغانان دا ذلت یو ځل بیا نشي لیدلی او که خدای مکړه دا ځل بیا کډوال کېږي نو تر پخوا به لا زیات ذلت او ستونزو سره مخ شي. لیکوال ټینګار کړی چې له همدې امله د جګړې دواړو خواوو ته پکار ده چې پر دې ولس رحم وکړي او بیا یې د ګاونډیو پښو ته ونه غورڅوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د جګړې ضد ملي کمپاین په تړاو لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلی دا کمپاین په داسې مهال پیلېږي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې جګړو سخت زور اخیستی او هر ورځ له بېلابېلو ولایتونو د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د لیکوال په وینا ولس داسې شدیدې جګړې هیڅ تمه نه لرله، ځکه طالبانو ته د بهرنیو ځواکونو د وتو په صورت کې هیڅ د جګړې او تاوتریخوالي مجال نه دی پاتې. او په دې اړه د افغانستان او اسلامي نړۍ دیني عالمانو فتوا هم ورکړې چې نوره په افغانستان کې دا جګړه ناروا او ورور وژنه ده. لیکوال دغه کمپاین مثبت ګام بللی او لیکلی دا به ډیر ژر د سولې او سوکالۍ لپاره مثبته پایله ولري.
تاسی ازادي رادیو او ریزموج راپورونه او خبرونه د انټرنیټ لالاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د شوزو اړوند راپورونه هم پر pa.azadiradio.com/women باندې کتلای سي. دلته موږ راپورونه خبرو، ویډیوګانی او مرکه هم حل تخپریږي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیز پروګرام 25 دقیق پور سي، خو تر هغه مخکې د خبرونو سرټکی لسفی ولاس تنکزي څخه اورو.
د ناتو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې غونډه لري. تمه ده دوی د ناتو اړوند مسلو له هغې ډلې ټولیز امنیت، اوکراین او ځینو نورو سربیره په افغانستان کې د ناتو په ماموریت او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. د افغانستان یو عالي رتبه هیئت د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته رسېدلی. دغه هیئت د غبرګولي 23 مینا تر 26 د افغان چک سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق د واویا کلونو په عمر لدې نړۍ سترګې پټې کړې. جمهوري ریاست نن په یو اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکلي، ارواښاد مستاق کلونه کلونه د ژورنالیزم له لارې د مظلومو افغانانو غږ پورته کړی. په افغانستان کې نن د غبرګولي 23 د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کېږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې هر کال د غبرګولي 23 د مور د ورځې په نوم لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. د برما لري کړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپل محاکمې په لومړۍ جلسه کې را څرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځ آسیا د دغه هیواد د دیموکراسۍ تجربه ختمه شوه او د نتنیاهو 12 کلنه صدر اعظمي پای ته ورسېده او نفتالی بنت ځایناستی شو. د اسرائیل پارلمان یکشنبه ماښام تر اوږدو لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره د نفتالی بنت حکومت ته د باور رایه ورکړه.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې موز اجمل اند هرکلی کوم. د ایمیل لومړی نیټې نه چې نړیوالو ځواکونو رسمن په بشپړه توګه له افغانستان نه د وتلو لړۍ پیل کړې ده، په افغانستان کې جګړو، نامنیو او بریدونو زور اخیستی دی. وسلوالو طالبانو د افغانستان پر ګڼو لرې پرتو ولسوالیو کړۍ راټنګه کړې او په تیرو څو ورځو کې پرله پسې څو ولسوالۍ د دې ډلې لخوا نیول شوې دي. اخوا په خارونو کې هدفي وژنو، بریدونو او نورو پیښو زور اخیستی او زیاتې شوې دي. په ځانګړې توګه په وروستیو کې پر هزاره ټبرو د پرله پسې بریدونو له کبله دغې موضوع ته په رسنیو او سوشل میډیا کې ډېره پاملرنه وراوښتې. د کابل په لویدیځ کې په یو ښوونځي له یوې درنې چاودنې وروسته چې د خزینه او نارینه زده کوونکو په شمولی تر سلو زیات کسانو وژل او ګڼ نورې ټپیان کړل، د کابل ویدیز د پرله پسې نورو هدفي چاودنو وو چې ډېرې یې په تونس موټرونو پورې د مقناطیسي ماینونو له کبله وې. همدارنګه د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې لکه څه موده مخکې په ننګرهار کې څو تنه هزاره ټبرې افغانان ووژل شول. د بشری حقونو یو شمیر فعالان او د افغانستان کې د هزاره ټبرو د حقونو فعالان دا وژنې توکمیزې وژنې بولي او وایي چې هزاره ټولنه یا په افغانستان کې هزاره ټبرې افغانان پرله پسې د بریدونو سره مخ دي. موږ به په دې بحث کې په دې وغږیږو چې ولې په هزاره توکمو افغانانو باندې پرله پسې بریدونه کیږي، آیا په افغانستان کې نورې نامنۍ له دې نامنیو سره تړلې دي، څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې د قومونو او همدارنګه د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ هغه یووالی چې تل وو وساتل شي؟ نور افغانان د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې څه کولی شي؟ د بحث لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل ملګری دی. موږ همدارنګه د افغانستان د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي ته هم بلنه ورکړې وه. کوشش کوو چې له هغه سره مو هم تماس ټینګ شي. لالګل صاحب، دا راته ووایه چې دغه وروستۍ هدفي وژنې چې تر ډېره پکې هزاره ټبرې افغانان په نښه کېږي او داسې په بې توپیره توګه په نښه کېږي، ماشومان، ښځې، ملکیان وژل کېږي، په ځانګړې توګه په کابل ښار کې دغه بریدونه زیات دي، د کابل په لویدیځ کې، تاسو سازمان دغه مسایل څاري، خصوصا د بشري حقونو سره تړلي مسایل، د دې په اوادو راته ووایي چې دا څومره په یوه جدي ستونزه د بدلېدو په حال کې ده او اصلا څه روان دي؟
د لوی څښتن تعالی په نامه باندې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او وروکي صاحب ته او ټولو درنو اورېدونکو ته. په خوشحالۍ سره چې په عموم کې په افغانانو باندې جګړه نیابتي تپل شوې ده، مختلف هیوادونه دي، مختلف د نړۍ استخباراتي شبکې دي، د مختلفو موخو لپاره دغه جګړه په افغانستان کې روانه ده. بیا هم په تاسف سره چې دغه جګړه تر اوسه پورې په افغانستان کې د یو قوم پر وړاندې نه ده، د یو مذهب پر وړاندې نه ده، د یو خیل پر وړاندې نه ده، د یو سمت پر وړاندې نه ده، بلکې د جګړې ټول افغانستان او د افغانستان ټول قومونه او ټول مذاهب پر وړاندې باندې دغه جګړه ده. که په هر څوک داسې وایي چې مثلا په افغانستان کې یو مذهب یا یو قوم د دغه جګړې قربانی دی، اصلا منګه دا مسله په کلکه ټکو باندې ردوو. او د دې په څنګ کې کومنګ ګورو په ځانګړې توګه باندې چې اهل تشیع ورونه نه بلکې خاص ازاره ورونه چې د دغه جګړو وخت نه وخت قربانيږي، ځنی ابعاد د دې پر وړاندې باندې شتون لري چې باید دا درک کړل شي او د دې ابعادو یا د دې عواملو هغه ریښې چې دي هغه باید د بیخه وایستل شي. د مثال په توګه باندې د ایران لاسوهنه زمنګ په هیواد کې او بیا د ایران کې د افغان مهاجرین چې اکثره زمنګ هزاره ورونه دي، د هغه د بودن ناوړه ګټه پورته کول د مهاجرینو د کنونسن پر وړاندې بربنده خلاف ورزي ده. خوشنۍ سره چې د مهاجرینو د عالی کمشنری او ملګری ملتونه د دغه کنونسن د سرغړونکو پر وړاندې باندې پاتې راغلي دي، نه باید هغه مهاجرین چې په ایران کې اوسیږي الته په مختلفو هیلو بانو باندې په منځني ختیځ کې چې دغې نه کومه ګټه پورته کیږي په مختلفو نمونو باندې د دوی نه ناوړه ګټه پورته شوې چې هغه په عراق او سوریا او یمن او لبنان په دې ځایونو کې زمنګ بیچاره افغانان دا زمنګ د افغانانو شاید مجبوریت دي او هغه مجبوریت دی چې اقتصادي مجبوریت دی یا د خپل هیواد نه د دغه ناورینو د دغه بحرانونو نه لري الته اوسېدل د هغې دغه مجبوریتونو نه د ایران حکومت ګټه پورته کړی ده. نو تاسو په دې په خواله رسنیو باندې ویډیوګانې هم لیدلي چې هلته زمنګ دغه ازاره ورونه نیول شوي دي او هغه خوځښتونو چې د اسد رژیم پر وړاندې جنگیږي یا نور دي هغه افغانستان حکومت ته اخطارونه ورکړي دي چې خپل خلک هم در وګرځوي او نه باید زمنګ په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي. حال دا چې منګه منګه دلته په ملي اردو کې په ملي پولیسو کې ارز کوم انته په منګه دلته خپل په جګړې سره لاس په گریوان یو، سره چې خپل کور نشي ساتلی، د خپل کور نه دفاع نشي کولای، نه باید منګه د نورو هیوادونو په چارو کې په دغه ډول باندې مداخله یا لاسوهنه وکړو. نو زما په اند باندې دلته د عربي هیوادونو او د ایران د نفوسو د مخنیوي لپاره داسې یو ګیم روان دی او منګه وخت وخت باندې د ازارګان ورونو په مشرانو باندې غږ کړی دی چې دغه مسالې ته باید په جدیت سره وکتل شي. یعنی دلته یو عامل چې مشخص په دې باندې عملي کیږي زما په ان باندې او د نورو دوستانو په ان باندې همدغه دی.
وروسته راځو لالګل صاحب زبخنه غواړم دا چې علتونه څه دي او په نور اړخونو به غږیږو په همدې بحث کې. خلیل روفی افغان مدنی فعال دی، د مدنی ټولنو د یوې جرګګۍ مشر پاتې شوی دی، دیم را سره دی. روفی صاحب، له تاسو به واورو، اصلا د افغانستان روانې جګړې ته په کتو چې پرله پسې ولسوالۍ سکوت کوي او پیښې کیږي، یعنی په ټول افغانستان کې جګړې روانې دي، د تاسو فکر باندې د هزاره ټبرو باندې دغه هدفي بریدونه چې کیږي او متاسفانه ملکیان پکې هره ورځ قرباني ورکوي، دا د افغانستان د نورو جګړو یوه برخه ده او کنه؟ څومره توپیر لري د نورو پیښو سره او ابعاد څومره دي؟
روفی صاحب اوری؟
بله اوری تاسو زماجو؟
و مهرباني وکي اوری وس.
سلام تاسو ته او تاسو مېلما جناب لالګل صاحب تاسو او د دین څخه چې د افغانستان دغه تقریبا شل کلن جګړه ته وګوري، دې کې مو تاسو ته راځم چې ډېره تلفات ممکن درلوده، خو بیا موږ ایسیسي کې څو ګورو یا نور مشخص قانون څنګه دی د ډاکټر وژن قانون څنګه د هغه تاریخ په اساس دی ډېر د همداسې ژنو قانون څنګه دی جنګ شپلو طرفونو ته ډېرې دوی د قربانیانو د تلفات مخنیوی لپاره شلو ترانسپورت په اساس دی ډېر بدبختانه د مثلا او ژوند کې تاریخ په اساس چې موږ ګورو اوس په اخر نه درې دین څه څه باندې وو ارتیکل چې ګورو د ازاراو د نو یعنی خاص جغرافیک چې څه دي ثابت کې ثابت پګار دی دا څه واضح معلومه دي چې دوی په مساجد کې او په بازار کې تکایې کې باندې چې وات شي په لاندې کې دوی کورسونه کې پانسینونه کې مکتبل کې اکیدنای دریبی پیر تصاون که دردور که چه شهاده خیلی شهاده پر مکتب پاس چند مشمانه نو دیگه تاریخ پر اساس دا واضح خبره دی که دایی مثل وجون که دی او تیره که طالبان دا کارم کره دی او که مشمو گروه دی طالبان تو وقت مزار که دیگه مشمک در آزرگان مشمک این قتل هم ایلان کرده به اوه رجیز پیغام این کنم و بیا به خاص توگه دایش واضحی که دایش دیردین هم دریاکی هم ایران یاوی دید شیعگار یا شیع مطر پر ایران جهاز ایران کرده او هم دی مذهبی لحظ او دی قومی لحظ نسی ایران بیان جهاز بیان مثل وجود که چه بیا فقط این کمیشتا بیره که تقریبا نویش که یکیش قضایو دیده این سنکتو ایده سکتر از ملکی جایی نویده و فقط بگه در قبل که
روفی صاحب یو شی چې ویل کیږي هغه دا ده چې طالبان په وروستیو کې پخوانۍ مسایلو ته به یې نه ځو، ځکه چې طالبان په هغې وخت کې زیاتې هغه هم نه مني چې دوی په دغسې پراخه توګه نسل وژنه کړي، بلکې دوی وایي چې څوک ورسره په هغې وخت کې په جګړه کې و، دوی جګړه کړې ده. زه یې په هغې ډېر بحث نه کوم، هغه یوه جلا موضوع ده چې کیدلی شي بیا پرې بحث وشي په نورو خپرونو کې. خو طالبان په وروستیو کې هر برید چې کیږي او هر پیښه چې کیږي او په هغې کې هزاره ټبرې د مذهب یا توکم په خاطر په نښه کیږي په کلکه ردوي، او ډیر کله د داعش وسله واله ډله چې په افغانستان کې فعالیت محسوس دی دوی مسؤلیت اخلي. نو تاسو څه فکر کوئ چې حکومت هم ډیر په اسانۍ باندې د هر دا ډول برید مسؤلیت پر طالبانو اچوي؟ د تاسو په خبرو کې هم داسې څرګنده شوه چې تاسو ته هم ظاهرا داعش و طالبان یو طرف ښکاري، په داسې حال کې چې دا دواړه ډلې یو بل ځان نه ډېر جلا بولي او یو بل سره دښمني لري، داعش نړیوال اهداف لري، په سوریه کې په نورو ځایونو کې هم په عملیاتو بوختي او له توکم نه بلکې له شیعه مذهب سره ستونزه لري. د تاسو په نظر طالبان ځکه په حکومت هم دا یو انتقاد کیږي چې ډېر ساده چې په هزاره ټبرو برید کیږي، حکومت یې په طالبانو پړه ور واچوي او تحقیق نه کوي، لټونې نه کوي چې اصلا څه روان دي. دا راته ووایي
بندونه چې دې مقرر کړي په کې مقرر کړي چې دا به ورته کېږي. د دې بنسټګر څوک وزیر د افغانستان کې طالب دي، اوس که داعش دي که طالب دي، د دې خو هغه اصلي طرف یا اصلي ډلې څوک تعمیل دي، د دې خدای او خوشبختانه چې افغانستان د آی سی سي وزولي آی سی سي سره ملان چې دا سبب هغوی کولی شي چې بیا واضح یا یې دا طالب دي که داعش دي. ځکه چې موږ چې اطلاعات اخلو یا د اطلاعاتو په اساس خبرې کوو، خو واضح دي چې حکومتداسمې د اطلاعاتو اطراف کې یا افغانستان کې یا افغانستان کې نورې دا رسنۍ همغه حکومت لپاره رسمي برادي اداره لپاره ورځ د هر پېښمندې څخه دی. هغوی واضح وایي چې د دې عمل طالبان دي او طالبان غواړي شک
مننه راوخی صاحب. لال ګل لال صاحب، تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې حکومت مسولیت ډیر کله په طالبانو اچوي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې حکومت غواړي له دغه سپی خونه د طالبانو په ضد د کمپاین لپاره استفاده وکړي او هره پیښه چې کېږي پرته له دې چې وی څېړي، تحقیق یې وکړي چې څوک په ښکېل دی، څوک یې تر شا دی، څه روان دي. ساده وایي چې طالبانو دې کې لاس لرلی یا لږ تر لږه طالبانو ورته چتر برابر کړی دی. په دې اړه راته ووایي چې حکومت څه کولی شي دي دغسې پیښو د دقیقې څېړنې په خاطر، ځکه چې تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې، په رسنیو کې په ځانګړې توګه هزاره فعالان په غوسه دي، هغوی خفه دي او د نور افغانانو مسولیت جوړیږي چې هغوی سره دغه غږ غبر کی او بلاخره دا معلومه کی چې څوک دي چې د موږ دغه هیوادوال پنخه کوي.
ان سب خبره دا ده چې مخکې دې نه چې تاسو ځواب تراشم، غواړم چې دغه جنوسایډ یا نسل وژنه تعریف چې کوم دی، دا مطلق د افغانستان په جګړه کې دا هیڅ د توجیه وړ نه دی، د استناوي وړ نه دی. البته موږ ویلی شو چې د افغانانو نسل وژنه روانه ده او د نسل وژنې آباد هم معلوم دي، خو من په هیواد کې دننه د یو قوم او د یو خیل یا د یو مذهب خلکو ته په افغانستان کې د جنوساید یا د نسل وژنې تعریف هرگز نشو ورکولی. کمن ګورو دلته چې د هزاره ورونو په هزاره زمنګ کې وجود غړي دي او دا زمنګ ورونه دي، زمنګ خو تنداران دي، نو کچیرته د هزاره ورونو په جماعت، مسجد، مکتب او په نور ځایونو باندې حمله شوی وي او د پښتون یا د تاجک یا د ازبک نه وي شوی او ټول قومونه سلامت پراتی وي او یوازې دوی هدف ګرځېدلی وي، په هغه وخت کې دیته منګ د نسل وژنې د ازارګانو تعریف ورکوي.
لال صاحب، لال ګل صاحب، دوی وای چې مثلا د موږ مخکې روفي صاحب وویل چې نور قومونه مثلا د جګړې په لومړۍ کرخه کې کورونه دي، مرمۍ پې ولګیږي، بمباری وشي، یو بله پیخه وشي، دوی مثلا دوی وایي چې موږ ډیر مشخص متمرکز هدف ګرځېدلی یو. مثلا تاسو ګورئ په یو لرې پرته سیمه کې یو سړی ځي، ازاره ماین پاکان له نورو بیلیي او ورته وایي چې تاسو ازاره ماین پاکانې، تاسو باید ووژل شي. د دوی روغتون ته، د دوی په سیمه کې چې روغتون دی، هغې ته یو څو وسلوال ورننوځي، ماشومان وژني، ښځې وژني. د دوی مکتب سره چاودنه کیږي چې مشخص هدف مکتبي. دغه توپیر دوی وایي چې شته دی په جګړه کې، دا سمه ده چې قرباني ټول قومونه ورکوي.
ګوره، همدغه خبره چې د دې نه یو منفي دغه مطلب واخیستل شو چې هغه د بغلان پېښه ده چې تاسو ورته اشاره وکړله، د بغلان په پیخه کې اصلا زمنګ یو هزاره ورور نه وژل شوی دی او نه زخمی شوی دی. هلته چې کومه خبره کیږي دغه چې کم ته خلق نه وځي دا د سوپروایزرانو پوښتنه کوي نه د ازارات. هلته یو غلط تعبیر د دې نه اخیستل شوی دی او د دې لیستونه موږ تحقیق کړی دی، لیستونه شته دی په هغې کې صرف پښتانه وژل شوي دي او تاجکان او شاید د کوم بل قوم چې یا ازبک او یا بل څوک چې وي اماق او بلوچ دا که پکې وژل شوي وي ډېر کم کسان، خو مطلق پښتانه او تاجکان وژل شوي دي. هیڅ په دې زخمیانو په مړو کې هیڅ ازاره شته دی نه. نو دلته
د مکتبونو او شفاخانو مشخص بریدونو په اړه څه وایي؟
دې تم راځم تاسو وکړه چې په کابل کې هزارګان وروڼم پراته دي، نور قومونه هم پراته دي. په پوهنتون باندې عمله وشوله، په مسجدونو باندې دلته عملې شوي دي، د دویم شوي دي، د نورو قومونو هم شوي دي. په مجموع کې د دې نه څو ورځې وړاندې په لوګر کې په لیله باندې عمله وشوله. یعنی د دې وحشت او دهشت نه د افغانستان هیڅ قوم نه دی پاتې. زما ازاره ورونو ته توصیه دا ده چې تاسو خپل ځان په زور انزوا حالت ته مه بیې د نورو قومونو نه. موږ باید که د جنوساید یا د نسل وژنې شعار ورکوو باید دا ملي کړو، او په دې معنا باندې چې ووایو چې د افغان نسل وژنه شوې ده تر څو پورې چې زموږ آواز غبرګون پیدا کړي او ملي وحدت او همغږي را پیدا کړي، دا به تر هغې ډېر تاثیر وکړي کوم چې زمنګ هزارګان نونه په نن سبا کې د دوی مدني فعالان یا نور څوک دغه کوم کمپاین په شروع کړی دی، یا د بغلان د پیښې نه، د بغلان په پیښې په البت پاروان باندې مې تاسو ته وویل چې هغې کې اصلا هزاره نه وژل شوی دی او نه زخمي شوی دی. مهرباني دې وکړي خلک د دغې پته.
مننه لالګل صاحب، تاسو سره راشو. رؤفي صاحب د لالګل صاحب خبرې مو واورېدې. دا د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر دی، په دې اړه باندې لکلون رئیس کار کوي. دی وایي چې په ټول افغانستان کې جګړې روانې دي، د ټولو خلکو جماعتونه په نخه کیږي، یو ټولیز اقدام ته اړتیا ده د افغانانو په توګه. تاسو څه وایي؟ رؤفي صاحب غږ مې اوري؟ اورو مهرباني.
خان صاحب اوري؟
اوري، مهرباني وکړئ اوس غږ دې اورو، مهرباني وکړئ.
ما ویل چې دغه کې خو چاک نشته چې افغان وژن روانه دي، او دغه کې کازاره ورونه هم دي، دوی هم افغانان دي، یا دي ټول افغان ستراتیژي. او موږ باید د وایټ پرتون نه د څه پرده ور وانه وخت پرتون باندې موږ هېڅکله مودې نه ده لیدلی چې پو کالان ماشوم چې هغه سیزینه یي د خاص ادرس یا طالبان له ادرس نه چې برمته شوی و زابل کې، د هغه سره چې نور فانیل ازای و ټول سرونه یې پرېس. نو د دې عمل څه شی که نژادي نه دي که مذهبي نه دي، عمل څه شی یا یو د کسان چې برمته شوی و زابل کې او ټول یې ازاره و، نو د دوی عمل څه شی و؟ د دې عمل څه شی و چې نژادي نه و یا مذهبي نه و؟ نو دوی اوس پورته شوی دی عدالت غوښتنه کې، د دې تر څنګ نور لکه موږ د کندهار یم، نو تا هم باندې اګر زه باور نه لرم، زه پخپله انشاءالله باور یم، انشاءالله مشکل هم نه دي را لقا نه لرم. دیموکراتیک نظامونه کې قوم دا ډېر معنا نه و.
رؤفي صاحب که دما غږ اورې، زه غواړم له تاسو نه وپوښتم. مخکې لالګل صاحب هم اشاره وکړه چې دلته د دغه ډول پیښو اول خو دا دواړه توپیر کوي، یو له مذهبي پلوه دی یو چا په نښه کول دي، یو له توکمیز یا تبریز پلوه. دا اوس مشخصه باید کړو چې دموږ هزاره افغانان د دې په خاطر چې زیاتې په شیعه مذهب باندې باور لري په دې خاطر په نخه کیږي او کنه په دې خاطر چې هزاره دي. بله پوښتنه مې له تاسو نه دا کوله چې دلته مخکې لالګل صاحب ورته اشاره وکړله، د وویل چې هزاره مشران په څرګنده باندې د ایران په پلوۍ په سوریه کې خلک تشویقوي چې جنگ ته ولاړ شي. د فاطمینو لښکر په رسنیو کې یو له مشهورو لښکرو نه دی، په افغانستان کې هم سرکونه لیدل کیږي. هزاره فعالان خپل دغه نقطې ته کم پام کوي. دوی چې فشار راوړي څه فکر کوي چې دا مسالم په نظر کې ساتي چې لخپل رهبرانو نه وغواړي یا لخپل ځوانانو نه وغواړي چې هغه جګړه چې له هیواد نه بهر دی او د موږ هیواد ته شر راوړي له دین خپل ځوانان روباسي یا خپل خلک روباسي لکه تر لګه خپل رهبرانو نه هیله وکي. ځوانان خو احساساتي دي کېدای شي لاړ شي بیا خو لږ تر لږه له خپلو رهبرانو باندې دغه فشار څومره راوستی دی چې د ځوانانو له تشویقولو د لاس واخلي په دغسې کړکیچونو کې. ځکه یو د دغه پیښو دام ګڼل کېږي ویل کېږي مخکې لال ګل صاحب وویل چې دام یو سبب دی چې د داعش وسله والې ډلې لخوا بریدونه کېږي.
اول خو یو شی باید مشخص ډېر مشخص او دغه ماشومان ته مکتب ته ځي یا دغه ماشوم ته نوې زېږېدلی دي او حتی ماسېشدیلګلفکرېږي او پاتمین ګروپ ډلې واضح دي د زرګانو جنګپلاران ګروپ ډلې واضح دي. کله داعش دغه جنګپلارانو باندې برید کړی کله داعش دغه مسله ګروپونو باندې برید کړی یا دغه نور په نامعلومه ډلې اکثر ګور نه داعش څه مسئولیت اخلي او نه بل ډلې نو دا خو کمشتاسې لږ زیر کې واضح څنګه دا یو جنوسایډ دی لالګلصاحب نو زه نه پوهېږم چې ولې دغه منکار کې ځکه د جنوسایډ د تاریخ په اساس د یو قوم خاص کفانو یا خاص نژادي ډلې وژل چې ما په خپل فیسبوک کې نشر کړی دي او لالګلصاحب کېدای شي شل کاله مخکې دی ده ولستری دغه د محافظ قدیمینه یعنی د پانکا یعنی د هغه د پرنسپ او مستقرو په اساس دا واضح دي نسایت نور قومونه په ولې استخدام جاکور ته کې عدالت مشتنه وي.
رو پی صاحب لن که اوپل زواب را که بیا لالگل صاحب تزم کلن را تا ووایی چی پا جنوسایدونو که عموما طرف معلومی یا لگ تر لگا پا دغسی بریدونو که دموګه هزاره فعالان په دې پوی کې چې بریدونه پیڅو کوي څوک وژني. مثلا کده شي په بدخشان کې یو تاجک یا په پکتیکا کې یو پښتون وای چې ورور زه هزاره سره ورور يم زه په دې کې دخیل نه يم. پسوګ دې پر دې تر شا چې دغه تاسو چې جنوساید یا نسل کوشي بولې دغه تر شا دي اوري راوفي صاحب
بل اورم
ايما پختنه مو اوريده
تشات در گروپونه دي ته څه سپه گروپونه دي دته هي چیرته د څه وځي وای چې وې نه دي چې قوم نه ول قوم نه جن په کې نه پات ول چې داعش کوم قوم نه دي کوم خاص گروپ نه دي په یو تر سپه گروپ کې عراق کې د دې عمل کار چې نو سایت او هوای او ای او او استوریا یعنی ډېر مستقونه دي چې دنیا کې چې لکه ازارو نو باندې افغانستان کې دې 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 مستقونه یې چې دې ځانې یا نور دې کوم څه دې 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 سایت او چې کوم وخت نه چې پای څه کومه علاقه مې دې خو دې لا دې افغانستان نه ماته مخه راځي پای څه هغه ګورب کار کې وګورئ یا دې چې دا کوم عادت مختلف یعنی څلور خاص فاکشنونه دي چې هغه څوک دي چې ما سره شریعت جنګي دي او مثلا یې جن چې دې کار څلور او د دې په اساس د سړي وخت دی نه جام باید دا خبرې
مننه کوم راوفي صاحب سلامت اوسې جوړ اوسې له تاسو نه مننه کوم. زه رازم دو دقیقې را سره پاتې دي د خبرونې لالګل صاحب ته. لالګل صاحب خپلې خبرې هم راته راټولې کړې او په مجموعي توګه راته ووایي چې هر څه دي خو لږ تر لږه موږ ګورو چې د موږ هزاره ټبرې ورونه یا افغانان په نښه کېږي ماشومې مکتبې ښوونځی کورې څه په کار دي څه کېدلی شي که خبرې مو رالنډې کړې چې ونې مه دقیقه لرو.
زخه دغه نوایل شم چې کوم تعریف ته نسل وژنه دی هغه دلته په یو قوم باندې که هر قومي هغه باندې اطلاق نکېږي. ځکه کومه د داعش خبره کوو چې داعش په ازاره ورو باندې عملی کوي نور قومونه ترې نه محفوظ دي. نو تاسو وکتل چې ننګرهار د داعش مرکز وو هلته چې داعش کومې کړنې ترسره کړي دي تر اوسه پورې زموږ د آزاده ورونو پر وړاندې نه دي ترسره کړي. هلته هم د قومونو مشران په بمونو باندې کېنول او هغه واولزول، په ودونو کې چاودنې وکړې، په جماعتونو کې چاودنې وکړلې، د اچین کې، په غنی خیلو کې، د پچیر اګام ولستونو باندې حملې وکړلې، ښځې په کورونو کې وسوځولې، کورونو ته ورونه واچول، ماشومان په کورونو کې وسوځول، مشران بوتلل، هغه د تیغ نه تیر کړل. هغه ناوړه کړنې چې د داعش په ننګرهار کې ترسره کړې دي تر اوسه پورې د افغانستان په بل هیڅ برخه کې ترسره شوې نه دي. په مجموع کې د افغانستان ټول قومونه ورونه دي، د ټولو درد یو دی، د ټولو خوشحالي یو ده. نو موږ دا وړاندیز کوو چې موږ باید متحد شو او د دغه بلا چې په موږ باندې نه په هر نوم باندې نازل شوی دا د دې پر وړاندې په متحدانه شکل باندې موږ سره لاسونه یو بل ته ورکو او د دې مقابله
مننه کوو. لال ګل صاحب، خبرونه د موږ وخت پوره شو. له تاسو نه دوستانو.